د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلې دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د ګریش کولسوالۍ په زمبولي سیمه کې شوې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
په ډېره خوشحالۍ سره یادونه کوو چې د ګریش کولسوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلوم بسي چې د کوم لوري څخه رامنځته شوې ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي. تر څو مشخصه معلومه سي، انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
تر دې وړاندې د ګریش کولسوالۍ اوسېدونکي چې ټپیانې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبارد سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او لس نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اوومې امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمانداني د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول.
ای که طالب بوده یا نبوده تانوس مشخص
نیست. دیوی دا چه طالبان ول کنه تروس معلومه نده، خو در اغلو راپورو نالمخی ده بریدکون کو دو تن وجل سوی او دو نوری تپیان دی. د شغل مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونو ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوشش لاندې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلې دي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبې په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان سو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نور وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیاره یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ سي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنکړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چې یم موته له قبل لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یم موته دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکې بولي. د واشنگټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگټن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېد چې زیان یې نه درلود. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه ورځ د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره دوه میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی وایي زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر لوی څارنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړئ. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زیلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې تر څنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین 23 کلن زیلنسکی تیره میاشت پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټونکی سو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي په دې اړه به درته وایو، او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان ستاسې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو موضوعاتو کې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل نوی راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره فساد له هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بلد شفاف پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کفارو پر سروي باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و، او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شېبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده. د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلې ده. د ولسي جرګې مغړي حسینی د ولسی جرګې پانګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبه د ورځې انتخابات وګوري او لاغه نوروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل اغه موندنې یا خپل څېړنې له وکیلانو سره شریکي کړي.
دغه د بد حرکت دی، دغه موزر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې حق اقدار ته اوسپل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه ارشیف وګوري، هغه زاړه ارشیفونه وګوري، ارشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سبل کسنګ چې تاسو ویل د غلانجه دروانه ونی د شنبه په ورځ باندې ورسته لاغه فایل شو چې د ولسی جرګې ریاست د سوکې لپاره د میر رحمان رحمانی او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول. د انتخابات په جنجالي ډول باندې پاته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی او اصولي درش او کمال نصر اصولي 1500 رای وګټلې. کڅوم د جرګې موقت رئیس د خاغری رحمانی په حق کې پر کړه وکړه او دای غټون کې اعلان ک خو خاغلی اصولي او زین نور وکیلانو اعتراض وکړه. د اعتراض لهم جریان لري. دوی وویل چې یو سل درویش رای د ټولو 220 وخت حاضر وکیلانو 50 جمعي رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر اثر شي. د غنن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی میرویس یاسینی شمیر 15 تنه خي، خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. د دغه جرګی غړی میر احمد افضلی پرسنوی ته ویلی چې د پلاوی د غړو شمیر 22 دی او په دې 22 کې 19 نوی ټاکل شوی دی او 10 هغه پخوانی غړی دی چې 13 ورس ټاکل شوی وو.
بالای دو موضوع کار بکنن. یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رأی باطل اعلان شده، در حالی که رأی باطل نیست، آرشیف ببینن و باطلیت یا ابطال او رأی بالایش تصمیم میگیرن. بحث دوم هم در مورد یزی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رایدهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب نن په جرګه کې ځینې راپورونه دا موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تن امنیتي ساتونکو هم د ولسی جرګې ټپیان شوی او سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوی او دوی نه پرې خدل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د نننی پلاوی د ټاکلو په اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې دای د پریکړې حق نه لري، یوازې به زیغه ارشیف به ګوري، په ارشیف کې به د شنبه د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې لغړو سره په تالار کې شریکي او دغه نوروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. د تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګو مو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپل کې دغه شخړې حل راوونه باسينو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سه تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځم د غلانجی د حل د پاره یو 15 کسیس پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 22 کسیس یا هم 15 کسیس پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د ارشیف په لیدلو باندې په څېړنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي ورسره به لوریدونکو سره شریکو بل تکل.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول، په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي د چي رای په باطلې غدرې رای چې باطلې حساب شي او کاغه د یو کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یو حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ میشه و مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو د لارو چارو په اړه مې ترې وپوښتل. ښاغلی هوډمن د مرکه په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو.
د اساسي قانون مخه د ولسی جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټولو غړو په اکثریت سره بشپړیږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مشروعیت لري چې د حاضر غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړه دغه ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب کوم لازم حد چې یعنې 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هیڅ کاندید په دې ونه پلانېده چې وشي کولی هغه رایه خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه چې اعلان سره د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم به نتیجې پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه متاسفانه ډېر حقوقي زاویې نه وه.
بله هورمان صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو ویایم ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو لمخې د یوې موضوع تصویب د حاضر غړو اکثریت پاساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضر غړو د رایو 50 جمعیاو او کدی ورکړل شوی رايو 50 جمعیاو
د خپل برداشت مې دي قانون له متن نه انداده سي کله چې د ولسی جرګې غړی د ولسی جرګې د تعداد په منځ کې ناست وي او هر څه او یو ګوري هغه په غونډه کې حاضر بدل کیږي او د دې حضور د هغه د لازم رايو حد ته دی هغه هم د حاضر غړو له مخې نه محاسبه کیږي نه د صندوق کې د ټول څو رایو ځکه حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هیڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپل رایه ممتنع توګه باندې وکاروي. نو ممکن دا د کسانو په جرګه کې دوی حاضر وي،
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنع رایه په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایه په نه اخلي او صندوق کې سپین اچي یا مثلا خرابوي صندوق کې چې نتیجه یې مراته لا نسی، آیا څوک معترض دی هغه وایي چې په دغه وضعیت کې چې رایه خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایه باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغه حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وچې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کیږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دوی ته غواړم هغه موضوع بیا د کوم ستاسو مخکې د داخلي وظایف د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی، د اساسي قانون حکم دا ده چې د حاضر غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هیڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې دغه په تفصیل او دغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفصیل ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بیا اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان پسې په دې پوهېږي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخابات ته ځي اعتبار ورنکړي. بل الله مستقبل دې څل سره اوسي، ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ، اوس دغه رئیس که چېرې راهم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دا له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم ښه نتیجه نه لري چې د اوسنیو کسانو نه یوې راسي رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم په هلمند کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي ټپیان شوي دي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دای سره خبرې کړې دي. د ولی ویاند عمر ځواک پیخه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیخه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دایی له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړې دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېر شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وهرېده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخو عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. د چاپی پالات کې نو بره خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بله چاپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالات کې د کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عجزیه په شهادت ورسولې. ټپیان هم لرو. اوس الان زموږ خپله کور ده، درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال اوس نت ملي چې زما چېرته کوچنیان په کټ سربېره پراته وه. بله تیاري چې په مړه خطا کې په یوه سرای کې وموشتې، په شیرا دی زما په سرای کې وموشتې. هغه خو بعد هغه خلکو پوهېد چې منه د راکټه کې ورکړي دا بمبار که نه ګله شپاره باندې ګرځېدلې. موږ ولاکه څراغ له وژلې ګرځېدې، تر سهاره پورې تیاري ګرځېدلې منګرې. دغه دی خو موږ څراغ له نه دی وژل کېشلبۍ مو سم دموتې دغه تیاري ګرځېدلې منګرې. خیر درته د اخرې کې دا بمبار چې وکړې چا ولې د راکټه کې پر وکړې.
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفره ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپی پر مهال مرګ ژوبل لیدلې ده. د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینږری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلایګاس په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپی او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بخت ول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه وجهه لشان مې لوکاوه چې لږه کوسه مانه تیار بمبارې باندې وکړي چې بمبارې باندې وکړي پیاده را ایستل وجهه مانه ټک ټک وویشتل دوه مې راوستلي د څلور هلته شهیدان شوله. نور هم د کور یو کور ته څلور نفره وجهه نور شهیدان شوله د بل کور څخه
په دې وروستیو کې د هوایي بمباریو او جګړو تر څنګ د سړک د غاړې د ماینونو له امله د ملکي کسانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یوه پیښه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د کرشک ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل شوي او 118 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هره برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، حکومتي ادارو د خلکو باور لمنځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوی، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوي چې په اساسي د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار دوي، د ترانسپورټ وزارت بخانی مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ بخانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبه او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبه په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با
سیمه‌ایز و نړیوال همکاری و پناست که د تروریسم او سازمان شو و جرایم و په بحثونو کې ټینګار وشو چې تروریسم د نور د خو بد په نامه تفکیک نشي او د یوې نوې سیمه‌ایز جامع کړنلارې په جوړولو سره دی د هر ډول تروریسم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
مبارزه با تروریسم تاکید شده.
خاغلی احمدی وویل په دغه ناسته کې د جاپان استازی ژمنه وکړه چې په دغه ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره او ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغو دواړو ناستو کې ویل شوي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسېدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیرفت که تا 80 تن از زندانیان
در بابل خاغلی رحمان و منله چه اتیا افغان زندانیان دی افغانستان تا انتقال شی مونگ د تاجکستان په محابسو کې یو سلو سلو رویا افغان بندیان لرو چه دوسیه بشپړی شی او په پام کې ده چه هیواد ته ولیک دول شی
خالداره میشم.
د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي